The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
السلام علیکم ګران اردوونکو دا د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو دی نن د زیارت پرس کال 2015 د اپریل د میاشتې 13 نیټه ده وخت چې به په پاکستان کې د ماسوتن 8 بجې په افغانستان کې شوې دي 9 بجې او دلته په واشنگټن ډی سی کې د ورځې 11 بجې شوې دي د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو په دې یو ساته خبری خبرونه کې درته زه محمد اکرام
او زه بختور شاه
هرکلی وایو اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی
د پښتونخوا اسواد کې ځایی عدالت د سولې لپاره د نوبل انعام ګټونکې ملالۍ یوسفزۍ باندې د حملې په سر لسو کسانو ته د عمر قید سزا اورولې
په ملالۍ یوسفزۍ باندې په کال 2012 د اکتوبر د میاشتې په 9 نیټه هغه وخت برید شوی و کله چې دا د سکول په ګاډي کې د سکول نه کور ته تله او په دغه برید کې دوه نورې جنکۍ شازیه او کائنات هم جوبل شوي وې
د پاکستان پخوانی داخله وزیر او د قومي وطن پارټي مشر افتاب شیرپاو په 400 ضلع کې په یو ځانمرګي حمله کې بچي بده د نوموړي زوی او د صوبایي اسمبلی غړي سکندر شیرپاو ډیبر ریډیو ته ویلي
دا داسې زموږ خوستې نشي پس کولی او موږ د خلکو د خدمت نه او د خلکو نه څوک دا کولی نشي
او په نیپال کې تیر د خالی په ورځ خونړۍ زلزلہ کې د مړو شمیره په 9000 تر رسیدلې یو مرستندوی ادارې د هیواد ځپل شوی سیمو ته امدادي توکي رسوي او د ملبو د پاکولو عمل یې تیز کړی دی
ګران اردوونکو په دې یو ساته خبری خبرونه کې به تاسو د پاکستان افغانستان د سیمې او د نړۍ په حالاتو باندې ریپورتونه او مرکه اوري خو اول پام شي د مهمو خبرونو تفصیل ته
د خیبر پختونخوا په سواد کې ترګری ضد عدالت د ملالۍ د وشتلو په جرم کې لسو مجرمانو ته د عمر قید سزا اورولې ده ملالۍ یوسفزۍ کال 2012 کې طالبانو د سکول په ګاډي کې په سر وشتلې وه چارواکي وایي دغه کسانو د ملالۍ د وشتلو سازش جوړ کړی وو او کم مجرم چې په ملالۍ ډس کړی وو هغه افغانستان ته تښتېدلی دی ملالۍ یوسفزۍ ته تیر کال د 19 کالو په عمر کې د امن تر ټولو لوی انعام نوبل پیس پرایز ورکړی شوی دی په نوموړي دغه حمله طالبانو د هغې د تعلیم او بیداری لپاره د توندو هلو ځلو له کبله کړې وه
د پاکستان پوځ دا وکړی د خیبر ایجنسی په لرې پرتا او کلکېچن سیما تیرا کې د غیر قانونه ډلو تحریکی طالبان پاکستان لخکر اسلام او جماعت الاحرار پر ضد کامیابی ترلاسه کړې دي پوځ دغه ډلو پر ضد د سوبرزو هوایی عملیات ورستو اوس ځمکني عملیات شروع کړې دي پوځي چارواکي وایي په تیرا کې ډېرې علاقې اوس تدوی د کنټرول لاندې دي نور حال پې مونږ ته د سیمه زمونږ خبریال ابراهیم شنواری راکوي
د پوځي مامورینو لخوا میډیا ته خبرو شو معلوماتو لمخه امنیتي عسکرو د ځمکې د لیارې د ملک دنخیلو ناکی علاقې د کمرخیلو غړې علاقې د سکندرخیلو زرمنځ کلی او د کوکیخیلو دوه توي ټانګو خایس ملک آباد مهربان کلی میلو او توردری اړخته د سختي وسلواله نخته نه پس پرمختګ کړي پوځي مامورینو دا وکړي چې د مهربان کلی په خوا کې د ترخو کس پوځي کیمپ او شاوخوا علاقې اوس د دوی د کنټرول لاندې دي او دا چې دغلته موجود د جنگیالو مرکزونه د وسلې ذخیره او د پټي ایونه د وسلواله کسانو څخه پاګی کړای شوې دي د پوځي سرچینونو تر لاسه شو معلوماتو لمخه اوس امنیتي عسكر د افغانستان پولیس سره بيخي سيرمه د کوکي خيلو دوه خلو سيړي او راجګل اړخته د پرمختګ په تابعیا کې دي او په داسې حال کې چې پتیرا کې روانو پوځي عملیاتو کې تیزی راغلي نو د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجن شهاب علي شاه پلنډي کوتل پریس کلب کې ځای خبريالانو ته ویلي چې په دغه عملیاتو کې کامیابی تر لاسه کولو سره سم اوس د اغه انتظامیه د باړې تاریخي بازار د بیا پرانستې په تابعیا کې دي او په دغه لړ کې هغه د ځای مشرانو او تاجرانو سره رابطې شروع کړي شهاب علي شاه زیاته کړه چې د عملیاتو تسر کې دوه سره به په باړه کې په خصوصي توګه او په ټوله خیبر ایجنسی کې په عمومي توګه د پرمختیا لوی منصوبې شروع کولای شي ابراهیم شینواری وایس اف امریکا ډیو رادیو خیبر ایجنسی
په خیبر پښتونخوا کې د قومي وطن پارټۍ مشر او د قومي اسمبلی غړي افتاب احمد خان شیرپاو یو واري بیا په یو ځان وجون کې حمله کې بچ پاتې شوی دی په دغه حمله کې یو پولیس والا وجل شوی او یو بل جوبل شوی دی نوموړی افتاب احمد خان شیرپاو چې دوه وارې د خیبر پختونخوا اعلی وزیر او هم داخله وزیر پاتې شوی دی څلور ځله پې خودکش حملې شوی وي د نوموړي زوی سکندر حیات شیرپاو ډیوه رډیو ته په مرکه کې ویلي ترهګر د دوی حوصلې نشي ماتولی او دوی به د پښتنو خدمت جاري ساتي
د پاکستان پایتخت اسلام آباد کې د سیکریټ پولیس تانې په امریکایي ډرون حمله کې د دوه قبایلي تنانو په وجنه کې د امریکایي استخباراتي ادارې سی آی ای اسلام آباد کې مشر جاناتن بینکس پر ضد مقدمه خارج کړې ده. د سیکریټ پولیس تانې مشر ویلي د اسلام آباد های کورټ د خپل اختیار نه تجاوز کړو او په دوی د جاناتن بینکس پر ضد مقدمه درج کولو لپاره د باور وړ. د شمالی وزیرستان سره تعلق لرونکي کریم خان په کال 2020 کې په اسلام آباد های کورټ کې درخواست جمع کړو چې پکې د عدالت نه اپیل شوو. په کال 2009 کې د ډرون په یو حمله کې د هغه د زوی او ورور په وژنه دی د اسلام آباد سیکریټ پولیس تانه کې د جاناتن بینکس خلاف اف آی آر درج کړی شي.
د امریکې د مذهبي ازادۍ نړیوال کمیشن په خپل کلیز رپورت کې ویلي په پاکستان کې د مذهبي اقلیتي ډلو او مخالفینو په ضد د مذهب د سپکاوي قانون استعمالول کیږي. په رپورت کې ویل شوی دی د خیبر پختونخوا حکومت په تعلیمي نصاب کې جهادي مضمونونه بیا ور شامل کړي چې ورسره تندروي زیاتې دي شي. رپورت وايي پاکستان د مذهبي تندروي په فهرست کې د سر په هیوادونو کې یو دی. رپورت زیاتوي کال 2014 کې د فرقیزه انخطو یو سل او دویش شمیره وه چې پکې 413 کسان وژل شوي. رپورت وايي د پاکستان د اقلیتی ډلو په حفاظت کې هم د ناکامۍ سره مخ دی.
نیپال کې چارواکي وایي د خالی پور زراغلي زلزله کې د مړو شمېر 15,000 ته رسیدلې ده. د مرستندوی کارکونکو ډلې په زلزله کې د راغورځېدلو ودانو ملبه صفا کوي او زلزله ځپلو ته امدادي سامان رسوي. د نیپال پایتخت کټمنډو کې نن مرستندوی کارکونکو 15 ورځې پس د ملبې نه یو ځوان کنل ځوان کلن هلک راویستلی دی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو مشره ویلری آموس نن په درې ورځني سفر نیپال ته رسیدلی چې هلته د مرستو د عملیاتو جاج واخلي. ملګرو ملتونو د شروع په ورځ د نیپال 15,000 خلکو ته د سر سوري او په میلیونونو زلزله ځپلو خلکو ته د وایانو خوراک او اوبو ورکولو لپاره نړۍ ته د 475 میلیونه ډالر امداد اپیل کړی دی. ملګري ملتونو وایي زلزلې 10,000 کورونه وران کړي او د 15,000 نه زیات کورونو ته نقصان رسولی.
د امریکې میریلند ریاست په بالټیمور ښار کې د افریقایي امریکایي تن فریډي ګری د پولیس په حراست کې د مارک په ضد بیګا هم په دغه ښار کې په زرګونو خلکو مظاهرې کړې وي. د ښار پولیس وایي مظاهرې پر امن وي او خلک د شپې 10 بجو د کرفیو نه وړاندې خپل کورونو ته ستانه شوي. نور تفصیل د دغه مظاهرو د ډیو رډیو همکار رحمان بونیری وړاندې کوي.
د 15 کلن فریډي ګری د مړي سپارلو د دستوري نه وروسته په بالټیمور کې قلاري را روانه ده چرته چې د تیر ګل راهسي ریاستی بیړنی حالت پر ځای شوی دی. تیر روز خلک خپل کارونو ته ستانه شوي وو. د بالټیمور سمفونی موسیقۍ ډلې په ډاګه میدان موسیقي غږولې او د بالټیمور اورلینز او شیکاګو وایټس ساکس بیسبال لوبډلو ترمنځ لوبه هم شوې ده خو میدان ته څوک پرېښودل شوی نه وو. پولیس وایي چې دوی زیاتره نفری په ښار کې پر ځای شوې ده او میدان کې قوي امنیت چارې نه وي پر ځای کړې. بلخوا د بالټیمور د خلکو سره د خواخوږۍ او ملګرتیا لپاره په سر ښار واشنگټن ډی سی، بوسټن او نیویارک ښارونو کې هم مظاهرې شوې دي چرته چې پولیسو د سړکونو بندولو په تور کې 60 کسان نیولي دي. د فرګوسن او میزوري په ښارونو کې هم مظاهرې شوې دي چرته چې تیر کال د 18 کلن مایکل براون د سپین پوستکي پولیس په ډزو وژل کېدلو وروسته هم مظاهرې شوې وې. ګری د دې میاشتې په سر کې د ملا د مرکزی هډوکی د ماتېدلو لقبل مړ وو. پولیسو ګری نیولې وو، خپل ګاډی ته گزار کړی وو، حفاظتي پټې ورته نه وتړلې او په شکمنه توګه د هغه د طبي مرستو د غوښتو باوجود یې خیال نه وساتلې.
د فرانس مزاحیه مجلې شارلی ابډو مخپانې لپاره د پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی الله علیه وسلم کارټون جوړونکي وایي هغه بنور د پیغمبر کارټون نه جوړوي. کارټونست رینلډ لوزیر چې د لوس په نوم مشهور دی یو فرانسوي خبری ادارې ته ویلي د پیغمبر اسلام کارټون جوړولو کې هغه نور دلچسپي نه لري. لوزیر د جنوري په 8 نیټه پیرس کې د شارلی ابډو په دفتر کې ناستو کله چې اسلامي دنلارو په دغه دفتر حمله کې 12 کسان وژلو.
ویتنام نن د تاریخي ویتنام جګړې د ګټلو په یاد کې پوځي پریډونه او دستوري کړی دي. په دې لړ کې د ویتنام په زرګونو زړو پوځیانو او چارواکو په خپلو گاډو د ویتنام جنډې لګولې وي او د هوی چی منګ خار مرکز په لوی مارچونه کړی دي. دغه مارچ مقصد کال 1950 کې د اپریل په 13 نیټه د شمالي ویتنام د پوځي ټینکونو په جنوبي ویتنام د ورننوتو یاد تازه کړی دی چې ورسره د شمالي ویتنام د 16 لسیزو پورې اوږد د ویتنام جنگ ختم شوی وو چې اول پکې ویتنام د فرانس سره او بیا پکې د امریکې سره په جګړه وو. په دغه جنگ کې د امریکې 85,000 او د ویتنام سلویخ لاکه وګړي وجل شوي وو.
د سولي کوریا او د چین حکومتونو د جاپان په وزیر اعظم شینزو آبه باندې ټکونه کړی دي چې هغه په قول د دوی په چین او کوریا کې د جاپان په پخوانو کړو ظلمونو بخنه غوښتو کې پاتې راغلی دی. د جاپان وزیر اعظم د چهارشنبې په ورځ امریکایي کانګرس ته خپل تقریر کې ویلي چې جاپان خپل پخوانی سامراجي دور کې داسې کارونه کړي دي چې په هغې د ایشیایي ملکونو خلک دلدیدلی دي. دا هم ویلي دي چې د جنگ په ورځو کې د جاپان د لاسه د خلکو د ازارېدو په حقیقت سترګې پټول پکار نه دي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدرمن اوریدونکو، دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو د زمنګ یو ساته خبری خبرونه ته د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه نیخ پنی غوږی څنګه چې تاسو په خبرونو کې واوریدل. په سوات کې د ترګری ضد یو عدالت د نوبل انعام ګټونکې ملالې سبزی باندې د قاتلانه حملې په سر لسو مجرمانو ته د عمر قید سزا ورولې. د چارواکي وایي کم ملزم چې په ملاله باندې ډس کړی و هغه په سر ویشتلی و، هغه د پولې بلخوا یعنی افغانستان ته تښتېدلی دی. تفصیل دی اورو د ډیور ریډیو خبریال فیاض ظفر نه.
د خیبر پختونخوا سوات سیمه کې د ترهګرۍ د مخنیوي ځانګړي عدالت د جنکو د تعلیم لپاره په غږ پورته کوونکي ملالې یوسفزۍ باندې حمله کوونکي لس ملزمانو ته په جرم ثابتېدو د عمري بند سزا اورولې ده. د ترهګرۍ د مخنیوي ځانګړي عدالت د ملالې یوسفزۍ کیس اورېدنه د سوات پیتام سب جیل کې دننه وشوا او د سماعت وروستو د عدالت جج په دغه مهال لس وړه ملزمانو ظفر اقبال، اسرار الرحمن، اظهار، ظفر علي، سلیمان، عرفان، شوکت، حضرت بلال، اکرام الله او عدنان ته په جرم ثابت کېدو د عمری بند سزا واوروله. له دې وړاندې د پاکستانی فوج د عامه اړیکو څانګې ویان میجر جنرل عاصم باجوا پخلی کړی و چې هغوی په ملاله حمله کیس کې لس تنان نیولی دي. په ملاله یوسفزۍ باندې په کال 2012 د اکتوبر د میاشتې په نهمه نیټه هغه وخت برید شوی و کله چې دا د سکول په ګاډي کې د سکول نه کور ته تله او په دغه برید کې دوه نورې جنکۍ شازیه او کائنات هم جوبل شوي وې. ملاله یوسفزۍ اول علاج سوات، بیا سی ایم ایچ پینډۍ کې اوشو او د نور علاج د پاره یې هغه د برمنګم هسپتال ته ویوړه. په ملالې یوسفزۍ د برید ماسټر مایند عطا الله و چې پولیس وایي چې اوس افغانستان ته تښتېدلی دی. اوریدونکو ته وریاد کوم چې د دغې برید وروستو ملالې یوسفزۍ ته ګڼ شمېر نړیوال انعامونه او اعزازونه میلاو شوي وو او تیر کال ملالې یوسفزۍ ته د امن نوبل انعام هم ورکړل شوی و. فیاض ظفر، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، سوات.
صف امریکا دی ریډیو دی تاسو رفیع ظفر نه دغه تفصیل واره د لسو مجرمانو ته د ملالې سبزی باندې د حمله په جرم کې د عمر قید سزا اورول شوې ده. آیا دغه مجرمانو ته د اپیل حق شته دی که نشته دی او د پاکستان په قانون کې د ترګری په ضد چې کوم د ترګری په جرمونو کې چې کوم مجرمان ککړ دي د هغوی ته د پانسیان ورکولو په لاره کې کمی پیچیدګیانې دي؟ دغه ټول تفصیل مو څو شیبې وړاندې د خپل همکار بیروز خان صاحب سره د دې سیړنه کړې وه، تاسو ته تفصیل وړاندې کو.
ما هم د قانوني چې کوم د قانون ماهران دي، ما د لطیف افریدي صاحب پوښتنه وکړه چې یاره دا چې اوس کومه سزا ورکړل شوې ده د عمر قید، نو هغه ویل چې د دې دا خو عدالتونه دي، د انټي ټیررسټ کورټ چې وته وي یا د ترهګرۍ په ضد چې کوم عدالتونه جوړ شوي دي، نو د دوی هر فیصله چې دا په های کورټ کې او بیا په سپریم کورټ کې د اپیل حق خلکو ته شته، نو دغه خو چې کوم د دغه قانوني دغه دی، نو د دې مخکې هم کولای شي چې کچري دوی غواړي خپل اپیل وکړي نو اپیل مخکې به سره تللی شي.
بله، دا بیروز صاحب چې ملالې خو بار بار په یو شمېر موقعو باندې ویلي چې هغې خپل چې د هغې کوم مجرمان دي په هغې چې چا حمله کړې ده هغه یې معاف کړي دي، نو دا څنګه؟
همدغه پوښتنې ما هم وکړې او هغه د هغې جواب قانوني ته وردغه دی چې کوم دغه قانون دی، د دې لطیف افریدي صاحب چې ورته وویل چې د 1998 کوم اکټ دی د هغې د لاندې د ترهګرۍ د عدالتونو چې کوم فیصلې کوي د دې وایي چې سیکشن شپږم او اووم د هغه سیکشنز دی د هغه برخې دی د دغه اکټ یا دغه قانون چې دغه د لاندې کومه فیصله عدالت ورکی نو کاغه هغه څنګه چې د ملال یوسفزی ذکر وکړو چې هغه ویلی دی چې ما خپل دغه چې کوم په دې باندې د مرګ برید کړی و هغه دی ګندې بخلی دی خو هغه وایي چې دغه حق بیا د قانون سره پاتې شي د عدالت فیصله چې دغه هغه بیا مهمه ده او هغه اټل فیصله ده قوي ده چې په دغه کې بیا که څوک ووم وایي چې ما معاف کړه وارثین وي او یا دغه شانتې که خپله یعنی مدعی وي دغه بیا نه کیږي دغه معاف کول په دغه کې هم نه کیږي دغه کې سروغه جوړم بیا نه کیږي او د عدالت فیصله چې کومه ده دا په خپل ځای وي.
یوې اخیری پوښتنې ته به راشو بیرو صاحب چې پاکستان دغه د پانسیانو سزا اوچته کړې ده پاکستان کې د پاکستان خپلې شمیرې دا وایي چې خواوشا نیم زره پکې د پانسۍ مجرمان دي او په دې کې 34% یا 15% په دې کې د ترګرۍ مجرمان دي. اوسه پورې پاکستان 100 کسانو ته تېره ورځ چې کوم اخیری کس پانسۍ شوی او د هغې سره شمیره 100 کسانو ته ورسېده چې پاکستان پانسۍ کړي دي خو په دې کې یو هم د ترګرۍ چې کوم مجرم دی هغه شامل نه دی. آیا دا پاکستان کمزوري ښیي که دا په قانون کې سداسې کړکېچ دی چې پاکستان دغه کسانو ته لاس نشي وروړی؟
یو خدای چې د پاکستان دننه د قانون پیچیدګیانې به ورته ووایي یا واضح قوانین چې کوم دي د دې شتون نه لرو ځکه خدا دی چې اوس د ملټري کورس یا د فوجي عدالتونو د جوړېدو چې پارلمان یو قسمه غور کو منظوري ورکړه د دې نه دا اندازه کیږي چې د پاکستان نور عدالتونه او کاغه د عام عدالتونه چې کوم دي د ترهګرۍ په دغه کې د ترهګرۍ سره سره په نورو کیسونو کې هغه شهادتونه غواړي او شهادت ته بیا په داسې کیسونو کې خلک دې ته نه تیار ځکه چې جج باندې هم حمله ده په وکیل باندې هم حمله ده او که څوک بیا د شهادت لپاره دغه خواړو سه هغه نشته تحفظ نشته نو خلکو هم دغه ځان نه تیارو عدالت سره یو شهادت نه وي د شهادت نه بغیر خو عدالت څه فیصله کولی نه شي نو دغه پکې ډېره غټه ستونزه اوسه پورې ده. اوس بیا د سپریم کورټ فیصله راغلې ده چې د فوجي عدالتونه هم دا اختیار نه لري تر څو که پارلمان هغې ته دغه ورکړی دی اختیار خو عدالت فیصله پکې دغه راغلې ده نو د فوجي عدالتونو ناخوا نه هم تر اوسه پورې که چېرې دغه کار شروع کېدو نو هغه هم وځنډېده تر څو یو قانون په دی کې مخې ته راشي. خو د ملالا یوسفزی په کیس کې به داسې ووایو چې عدالت یو خدای چې د ملالا نوم بیا ډېر اوس یو لوی نوم دی په دنیا کې نو وایي چې د شهادتونه به د دې عدالت سره خامخا راغلي وي او د ټول نه غټ شهادتونه پکې چې کوم دي دغه خلکو دا چې چاته سزا ورکړل شوې ده هغوی وایي منلی دي چې او دوی په دغه کې ککړو نو د دغې شهادتونو په بنیاد باندې به دا فیصله شوې تفصیل فیصله به راځي او بیا موږ وخت په وخت خپله
اورېدونکو
ته وایو. خو د پاکستان د قانون ستونزه دغه ده چې د شهادت طریقه کار باندې اعتراضونه هم دي وکیلان هم په اعتراضونه لري او عدالت هم مجبور دی چې څوک تر څو هلته کې ورغلی نه وي شهادتونه یې ورکړي نه وي نو هغه نه شي کولی ځکه چې د انصاف تقاضا خو دغه ده چې مکمل د هغې طرف ثبوت وي د هغې په بنیاد باندې فیصله وکړي.
ډېره مننه بیرو صاحب. ریډیو دې زمونږ یو ساته خبری خپرونه ته د واشنگټن ډي سي د سټوډیوز نه نیخ پنیغه غوګي په خیبر پښتونخوا کې د قومي وطن پارټۍ مشر او د قومي اسمبلی غړی افتاب احمد خان شیرپاو یو وار بیا په یو ځان وجون کې حمله کې بچ پاتې شوی. دغه حمله کې یو پولیس والا وژل شوی او بل پولیس والا پکې جوبل دی. په دغه کانوای کې چې د نوموړي زوی سکندر حیات شیرپاو پکې هم شامل وو هغه ډیوه رډیو سره په مرکه کې ویلي چې ترهګر د دوی حوصلې نشي ماتولی او دوی به د پښتنو خدمت جاري ساتي. نوموړی په عمرزو کې د خپلې پارټۍ د وژل شوي یو غړي د اسمبلۍ غړي عالمزیب عمرزی 15مې کلیزه دستوري له ورغلې او چې واپس ته دغه حمله پې وشوله. د ډیوه رډیو خبریال ارشد مومند د شیرپاو آفتاب احمد خان شیرپاو د زوی سکندر حیات شیرپاو سره په دې اړه مرکه کړې ده. ستاسو په امر ترا ګرځو.
زمونږ په مرزو کې د شهید لمجه په مرزه برسی و ایس ایس کې جلسه و نو جلسه چې ختم شو دا غي نه پسته چې واپس سوانو خان نو دا واقع شوې ده خو دا چې الله تعالی خیر کړی دی او ټول مرګري په خیر خیریت سره دي یو پولیس والا پکې شهید شوی دی او دا پدکوشتا وو هغه مخکې فایرینګ کړی دی او بیا ځان یې اجوزولی دی دا تقریبا دا پنځم واقعات دي چې کېږي چې دغه مخکې په سټیشن کورنو کې شوی شیرپو کې جنازې کې د هغه کې جمعات کې شوی یا کانګړې کې شو او مندنی کې یو واقع شوی نو دا پنځم واقعات یو بس مونږ را دا کوي چې به دې واقعات سره څوک زمونږ حوصله نشي بس کولې او مونږ به خپل خلکو خدمت چي او جاری ساتو او دا غي نه مونږ څوک نشي کولې او زمونږ چې ته په ما شانتي جاری
سو وجه کې دې شي چې ګینه تاسو بار بار په نخ کېږي په خصوصي توګه کوم د خپل هواد کې وګورو ملت پاله کوي
نو دا خو که تاسو ګورئ چې حالات زمونږ د دې سیمې امداسي دي او د ډیر ډیر مودې نه داسې د غیر روان دي ښکاري داسې چې بیا یو ځل افغانستان کې ملک سیچویشن داسې د کیږي لګیا دی او دا کوم خلک چې دی چې که ضرب اعظم په نتیجه کې ډسپس شوي مو نو ښکاري داسې چې بیا ری ګروپ کیږي لګیا دي نو دا دغه دی او زمونږ حوصلې دغه دي اوچته دي او موږ به خپل کار جاري ساتو چې ډېر مهرباني
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. د پنجاب پنډی خار د پولیسو مشر داخله وزارت ته خواست کړی دی چې د اسلام آباد بینظیر بوټو نړیوال ایئرپورټ باندې د پیسو په یو غټه ډاکه کې ککړ د پوز دوه پخوانی افسرانو چې یو کرنل او یو میجر پاتې شوي نمونه دي په اگزیټ کنټرول لیست کې واچوي. د پولیسو مشر یو خبری کانفرنس ته ویلي دي چې 15 کسان یې په دغه ډاکه په کیس کې نیولی دي او د دوی نه 1.5 میلیونه پیسې هم ترلاسه کړی شوي دي. رپورټ پی د اسلام آباد نه زمونږ خبریال پیر بلا چارا کوي.
د پاکستان پایتخت سره تړلې پینډې خار کې د پیسو د یو ډیلر په شوکولو کې ککړ د پاکستان د فوج د استخباراتي ادارې د دوه فوجي افسرانو د نیولو لپاره پولیسو د داخله چارو مرکزي وزارت ته د اغوی نمونه کم بهر ملک ته د نه پریښودلو په فهرست کې اچولو خواست کړی دی. د پینډې پولیسو مشر محمد وصال راجا مطبوعاتو ته ویلي دي چې د خار په هوایي ډګر باندې شوې ډکیتۍ په واردات کې د فوج پخواني افسرانو گرفتارۍ لپاره ځای په ځای چاپې والی کیږي او د ده په خبره دوی داخله چارو وزارت ته دغه ملزمانو نمونه د سفری بندیزونو په فهرست کې اچولو خواست هم کړی دی. د ده وینا و چې په دغه جرم کې ککړ د پولیسو یو حاضر سرویس سب انسپکټر په شمول 15 ملزمان گرفتار کړی شوی دی او د دوی نه لوټل شوې 4 کروڑ روپۍ ترلاسه کړی شوی دی او په واردات کې استعمال شوې گاډي هم پولیسو په خپل ولکه کې اغستې دي. د پولیسو مشر زیاته کړې ده چې د فوج استخباراتي ادارې پخوانی افسران د ډکیتۍ د واردات مرکزی ملزمان دي او د جرم په وخت دوی د پیښې په ځای باندې موجود وو. سرګند دی وی چې سر وزیړوان دی د پینډې په هوایي ډګر باندې د پولیسو په یونیفارم باندې سنبال دوه ملزمانو د کراچۍ څخه راغلي د کرنسۍ یو ډیلر تختولی وو او بیا د دنې 1 کروڑ روپۍ شوکولې وې او دی د ګاډي نه سړک ته غورځولې وو. که څه هم پاکستان او په خصوصي توګه پنجاب ایالت د جرایمو لپاره یو بدنامه نوم لري خو دا ړومبی ځل دی چې د ډکیتۍ په یو لوی واردات کې د استخباراتي ادارو سره تړاو لرونکي د فوج یو پخواني کرنل او د یو میجر نومونه مخې ته راغلي دي او مهمه خبره دا چې پولیسو هم په غیر متوقع توګه دغه فوجي چارواکو باندې پرده نه ده اچولی او د دوی د گرفتارو لپاره هلې ځلې پیل کړې دي. بلخوا هم د پینډې خار څخه تختولې شوې د فوجي استخباراتي ادارې ISI پخوانی بریګیډیر خپل کور ته واپس را رسېدلې دي. بریګیډیر ریټایرډ طاهر مسعود د خپل ملازمت دوران د ISI تحقیقي څانګې کې د ملازمت نه علاوه د فوج بل یو استخباراتي ادارې ملټري انټیلیجنس کې هم په اهمو څوکو باندې تعینات پاتې شوې دي. مطبوعات د طاهر مسعود د اغوا د پیښې تفتیش پیش کې شامل دی. یو حاضر سرویس فوجی افسر د خلې وایي چې اغواکارو طاهر مسعود تر دو نیم کالو پورې د پاکستان مختلف بندوبستی علاقو په قبایلي سیمو او افغانستان کې ساتلو، او اغواکارانو د افغانستان څخه د ټلیفون په لیکه باندې د طاهر مسعود د خوشی کولو لپاره د ده د کوروالو نه تاوان هم غوښتلی و. واضح دی وی چې د آی ایس آی دغه افسر کال 2011 د اکتوبر په میاشت کې د پینډۍ څخه هغه وخت تښتولی شو کله چې دی د خپل کور نه دفتر ته روان و، او په دغه وخت د ده ډرایور د مزاحمت په نتیجه کې د اغواکارو د لاسه وجلی شوی و. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
درمن اوریدم کو دا وایس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے پداس حال چې د مئی دریمه نیټه د پریس د ازادۍ ورځ مانځل کیږي. د دې ورځې نه وړاندې د مطبوعاتو د ازادۍ چې کوم نړیوال تنظیم دی په امریکا کې، هغوی خپل 2015 کال د پاره خپل رپورت شایع کړی دی. د دغه حواله سره زمونږ همکار افتخار حسین د ورلد فریډم هاوس چې کوم په امریکا کې مرستیال مشر ده، ونیسا ټرکر، هغوی سره خبرې اترې کړې دي او هغې ورته دغه حال ویلی چې په پاکستان او په سیمه کې د مطبوعاتو د ازادۍ کم حال دی. راځئ چې د افتخار حسین نه په دې رپورټ کې تفصیل واورو.
د مطبوعاتو سارنې غیر دولتي اداره فریډم هاوس د میډیا ازادۍ په اړه خپل تازه کلیز رپورټ کې وایي چې پاکستان په نړیواله کچه یو درجه نور هم ښکته غورځېدلې دي، او مطلب دا چې د رایې په ازادۍ کې نور هم قدغنونه اچولي دي. د فریډم هاوس چارواکو سره په ګډه د رپورټ خپرولو په وخت امریکا خارجه وزارت بهرنیو اړیکو لپاره مرستیال سیکرټر ډک فرانس ډیوا راډیو ته په یو ځانګړې مرکه کې ویل چې پاکستان کې مطبوعاتو، خبریالانو، د بشري حقوقو کارکونکو، سیاسي فعالینو ته ډېرې خطرې دي. ډیوا راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې قبایلي سیمې او بلوچستان د خبریالانو لپاره داسې علاقې دي چې رسۍ ورته نه لري او ټولو پاکستانیانو ته پته نه لګي چې دغلته څه روان دي، هیڅ چاته هیڅ پته نشته چې څه کیږي. نو دوی ویل چې په دې پخپله په دغه سیمه کې ګرځېدلې دي او ډېر د مشکلاتو سره مخ شوي دي. ولې حکومت باید چې په شفافه طریقه خلک خبر کړي چې د ترهګرۍ پر ضد جګړه او نور کم سروان دي؟ دی وايي
difficult areas for journalists to operate in, certainly difficult areas for human rights activists to operate in, you know, but the government should not use that difficulty and the danger as a pretext for clamping down on the flow of information out of those areas. You know, there should not be no-go zones for free information.
دا علاقی د خبریالانو لپاره د بشری حقوقو کارکونکو لپاره ډېرې مشکلې دي. خو د دې مطلب دانه دی چې پوز یا حکومت ته د غبانه استعمال کړي چې ترهګرۍ پر ضد جګړه روانه ده او خلک ته معلوماتونه محروم کړي، او داسې زینه باید په یو هیواد کې وجود ونه لري چې چرته خلق نشیت للی. د فریډم هاوس رپورټ کې پاکستان په اوسپاړه ویل شوی دی چې پوز او د استخباراتي ادارو وړاندې د جنگیالو ډلو سره ځنې داسې اړیکې وي چې اوس یې د دوی پر ضد کله کاروایی کوي، نو دا په صحیح طریقه نه کوي. ډیوا راډیو د دې سوال په ځواب کې چې پاکستان کې خو سیاسي فعالین اوس په نخه کیږي او تر دې چې زنانه هم ورستی مثالې د بلوچستان په مسله هغه غوچتونکې سبین محمود دا چې په کراچۍ کې وجل شوه، نو دی ویل چې دا واقعي ډیره د فکرمندۍ خبره ده. دی وای
The deaths of journalists and human rights workers and others who raise their voices in good causes always cause concern in the United States.
د بشري حقوقو کارکونکو، خبريالانو او نور فعالین چې کله په نخه کیږي، نو دا د امریکا لپاره ډیره د فکرمندۍ خبره ده، او نه صرف په پاکستان کې بلکې په نورو هیوادونو کې هم. د نواز شریف حکومت راتلو سره ځنې داسې قانونونه رامنځته شوي چې بشري حقوقو د رای ازادۍ لپاره غوچتونکي خلک د بنیادي حقوقو پر ضد بلي. د دې مثال داري چې یوټیوب تر اوسه پورې آزاد نه کړی شو، او د دې سره سره سایبر سکیورټي په نوم داسې یو قانون جوړیږي چې مطبوعاتو ازادي به په نخه کوي. د امریکایي چارواکي ویل چې دا ډیره د بدقسمتۍ خبره ده. دی وای
other things that are coming out of ISIS from Syria and Iraq. You know, we find those offensive, they incite violence. Do we ban YouTube?
داعش تندرا وډاله امریکایانو نصرونه پرې کوي او بیا یې په یوټیوب اچوي. ولې مونږ کله هم په یوټیوب قدغن ونه لګو؟ د امریکا د چارواکي ډګلس فرانس چې په خپل د نیویارک ټایمز او نور ورسپانو خبريالو پاکستان کې ډیر وخت تیر کړی، د پاکستان اټومي پروګرام مشر قدیر خان په اړه د نیوکلیر جهاد کتاب هم لیکلی دی. دی وای چې پاکستان کې سویلین حکومت به مضبوطول وي، جمهوری اداره او صحیح قانون سازی سره بدلون راتلی شي. نوموړي په خپلو خبرو کې په حکومت غږ وکړو چې د مذهب سپکاوی یا بلاسفمی قانون دی. د پاکستان پارلیمان غړي باید دې ته دوباره کتنه وکړي او په خپل د فیصله وکړي چې آیا دوی دا قانون غواړي.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
چار وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے او اس یو دل بیا تا تو بلان نکو دو مهم خبرونو سټیټ
د پښتونخوا سواد کې ځای عدالت د سولې لپاره د نوبل انعام ګټون کې ملالای یوسفزی باندې د حمله په سر لسو کسانو ته د عمر قید سزا اورولې.
په ملالای یوسفزی باندې په کال 2012 د اکتوبر د میاشتې په نهمه نیټه هغه وخت برید شوی و کله چې دا د سکول په ګاډي کې د سکول نه کور ته تلا او په دغه برید کې دوه نورې جنکۍ شازیه او کائنات هم جوبل شوي وې.
د پاکستان پخوانی داخله وزیر او د قومي وطن پارټي مشر افتاب شیرپا په 400 ضلعو کې په یو ځانمرګي حمله کې بچ شوی دی. په حمله کې یو پولیس والا وژل شوی دی. د نوموړي زوی او د صوبایي اسمبلی غړي سکندر شیرپا د ریډیو ته ویلي
او په نیپال کې تیر د خالی په ورځ خونړی زلزله کې د مړو شمیر په نیمو زرو ته رسیدلی او مرستندوی ادارې د هیواد ځپل شوي او د ملبونه پاکولو عمل یې ګړندی کړی دی.
او زوږ شي د خبرونو تفصیل ته
د خیبر پختونخوا په سواد کې د ترګرۍ ضد عدالت د ملالۍ د وشتلو په جرم کې لسو مجرمانو ته د عمر قید سزا اورولې ده. ملالۍ یوسفزی کال 2012 کې طالبانو د سکول په ګاډي کې په سر وشتلې وه. چارواکي وایي دغه کسانو د ملالۍ د وشتلو په سازش کې لاس لرو او کم مجرم چې په ملالۍ ډس کړی و هغه افغانستان ته تښتېدلی دی. ملالۍ یوسفزی ته تیر کال د 19 کالو په عمر کې د امن تر ټولو لوی انعام نوبل پیس پرایز هم ورکړل شوی. په نوموړي دغه حمله طالبانو د غیر تعلیم او بیداری لپاره په هلو ځلو کړی و.
د پاکستان فوج دا وکړي د خیبر ایجنسی په لری پرتا او کلکیچن سیمه تیرا کې د غیر قانونه ډلو تحریک طالبان لخر اسلام او جماعت الاحرار پر ضد کامیابی ترلاسه کړې دي. پوز دغه ډلو پر ضد د سورزو هوایي حمله وروسته اوس ځمکني عملیات شروع کړې دي. پوزي چارواکي وایي په تیرا کې ډېرې علاقې د دوی د کنټرول لاندې دي. د پوز دغه داوو په ازارتوګه پخلې نه کیږي.
په خیبر پختونخوا کې د قومي وطن پارټۍ مشر او د قومي اسمبلی غړي افتاب احمد خان شیرپاو باندې یو وار بیا ځانوجونکې حمله شوې خو نوموړی پکې بچ پاتې شوی دی. په دغه حمله کې یو پولیس والا وژل شوی او یو بل جوبل شوی دی. نوموړی افتاب احمد خان شیرپاو چې دوه وارې د خیبر پختونخوا اعلی وزیر او هم داخله وزیر پاتې دی څلور ځله په خودکش حملې شوي دي. د نوموړي زوی سکندر حیات شیرپاو ډیو رادیو ته ویلي ترهګر د دوی حوصله نشي ماتولې او دوی بر پښتنو خدمت دغه جاری ساتي.
د پاکستان پایتخت اسلام آباد کې د سیکریټ پولیس ثانی په شمالي وزیرستان کې په کال 2009 هم کې په امریکایي ډرون حمله کې د دوه قبایلي تنانو په وژنه کې د امریکایي استخباراتي ادارې سیایي اسلام آباد کې مشر جناتن بانکس پر ضد مقدمه خارج کړې ده. د سیکریټ پولیس ثانی مشر بلی د اسلام آباد های کورټ د خپل اختیار نه تجاوز کړو او په دوی د جناتن بانکس پر ضد مقدمه درج کولو لپاره د باور راوړو.
د امریکې د مذهبي ازادۍ نړیوال کمیشن په خپل کلیز رپورت کې ویلي پاکستان کې د مذهبي اقلیتي ډلو او مخالفینو په ضد باندې د مذهب د سپکاوي قانون لګول کیږي. رپورت کې ویل شوی دی چې د خیبر پښتونخوا حکومت په تعلیمي نصاب کې جهادي مضمونونه بیا ور شامل کړي دي. رپورت وایي کال 2014 کې فرقه ایزه انخطو یو سل او دوه شپې شوې وې چې 430 کسان پکې وژل شوي وو.
نیپال کې چارواکي وایي د خالی پور زراغلي زلزله کې د مړو شمېر په 50000 ته رسیدلې ده. د مرستندوی کارکونکو ډلې په زلزله کې دره غورځېدل ودانو ملبس صفا کوي او زلزله ځپلو ته امدادي سامان رسوي. د نیپال پایتخت کټمنډو کې نن مرستندوی کارکونکو 15 ورځې پس ملبینه د 5 کالو ماشوم ژوندې راوستلې ده.
د امریکای میریلند ریاست په بالټیمور ښار کې د افریقایي امریکایي تن فریډي ګری د پولیس په حراست کې د مرګ په ضد بیګا هم په دغه ښار کې په زرګونو خلکو مظاهره کړې وي. د ښار پولیس وایي مظاهره پر امن وي او خلک د شپې د لسو بجو د کرفیو نه وړاندې وړاندې خپل کورونو ته ستانه شوي وو. چارواکي وایي بالټیمور ښار کې د ژوند معمول تر روان دی، چېرته چې د ګل پورس قاریدلي مظاهرچیانو یو شمېر ودانۍ او ګاډي سوځولي وو.
د فرانس مزاحیه مجلې شارلی ابډو مخپاڼې لپاره د پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی الله علیه وسلم کارټون جوړوونکی وایي هغه به نور د پیغمبر کارټون نه جوړوي. کارټونیسټ رینالد لوزیر یو فرانسوي مجلې ته ویلي د پیغمبر اسلام کارټون جوړولو کې هغه نوره دلچسپي نه لري.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
خبرونه تاسو د وایس اف امریکا واشنگتن ڈی سی سټوډیو نو اوریدل. او اوس وخت شوی دی چې په نړیوالو مطبوعاتو کې د سیمې او د نړۍ په حالاتو باندې څه لیکل شوی دی. زمنګا همکار مختار خلیل نن د نیویارک ټایمز یو رپورت ته کتنه کړې ده چې په افغانستان کې د طالبانو په ورستیو ګټو او هلته د طالبانو او د تونلارو پر ضد د افغانستان حکومت د عملیاتو په حق لده. دغه رپورت او دې ته کتنه تاسو ته وړاندې کوو.
نن د امریکې په مشهور اخبار نیویارک ټایمز کې په تازه ورځو کې افغانستان کې د طالبانو جنگیالو د جنگي کامیابی له وجې د امریکانو فوزونو بیا د افغانستان جنگ ته د وردانګلو په باب لا یو تفصیلی رپورت چاپ شوی دی. د رپورت په شروع کې لیکل شوی دی چې د امریکې صدر باراک اوباما سو میاشتې وړاندې افغانستان کې طالبانو سره د امریکې د تاریخ د ټولو نه د اوږد جنگ د ختمولو اعلان کړی وو، خو د صدر اوباما د اعلان باوجود د امریکې فوزي واکدارانو د تربیت او د مشورو په نوم افغانستان کې د جنگیالو خلاف د امریکې د خصوصي فوز او د هوایی فوز حملې جاری ساتلې دي. د امریکی حکومتی چارواکی افغانستان کې د خپل فوزونو د موجودګۍ په حق د ګرځولو د پاره وایي چې د دوی کردار د القاعده او د نورو عالمی ترهګر ډلو د باقیاتو د ختمولو پورې محدود دی. اخبار لیکي چې د امریکی حکومتی چارواکی د خلکو په وړاندې خدا خبرې کوي چې تر څو پورې طالبان په امریکني فوز غم غرض نه لري نو د امریکی فوز ته وینا شوی ده چې طالبانو ته څه نه وایي، خو په کابل او واشنگتن کې امریکانو او غربي چارواکو سره د شبو مرکونه معلومیږي چې د تیرو سو میاشتو راسي امریکانو او نیټو فوزونو د طالبانو خلاف سختې کار روایه شروع کړي دي. دا چارواکي وایي چې دوی په مارچ کې په طالبانو 250 هوایی حمله کړي دي. افغانستان کې د امریکانو او د نیټو فوزونو ستر کمانډر جنرال جان اف کیمبل د طالبانو خلاف په فوزي کار روایو د تفسیري کولو په وخت ویلي دي چې هغه طالبان جنگیالي په نخښه کولای شي چې نه یوازې امریکانو یا نیټو فوزونو ولې افغان فوزونو ته هم نقصان رسي. جنرال جان اف کیمبل دا هم ویلی دی چې د واشنگتن واکداران به یقیناً چخپلو اوریدونکو ته په سیاسي ژبه کې خبرې کوي، خو د یو فوزي جرنیل په حیثیت ما تخپل کار خه معلومه دی. نیویارک ټایمز لیکي چې د طالبانو د جنگیالو خطره هغه وخت نوره زیاته راښکاره شوه کله چې په تازه ورځو کې طالبانو په کندوز ولایت زبردست یرغل وکړو او د دوی د تمبولو دپاره په زرګونو افغان فوزونه کندوز ته ورسولی شول. داسې خبرونه راغلي دي چې طالبان جنگیالي د ولایت د صدر مقام نه ایله په سومیله کې پراته دي. په داسې حالاتو کې د امریکې فوزي چارواکي څنګه د جنگ نه لاس اخیستی شي؟ نیویارک ټایمز لیکي چې په ظاهره خو د امریکې په سرکاري بیانونو او د امریکې د فوز په کړو بړو کې فاصلې په زیاتی دودی، خو جنرال جان کیمبل وایي چې زه د حکومت په دې شکرګزار یم چې د سختو فیصلو په کولو کې ماته پړی سسکړی دی. وړاندې داسې نه وه. اخبار لیکي چې جنرال جان کیمبل د نوي افغان صدر اشرف غنی د ټینګې مرستې نه هم ډیر خوشاله دی. صدر اشرف غنی تر اوسه پورې افغانستان لا د دفاع وزیر لا نه دی ټاکلی او د جنگ ټول امور جنرال جان اف کیمبل ته سپارلی دي. نیویارک ټایمز د خپل رپورت په اخر کې دا هم لیکلی دي چې د غربي ملکونو ځینې چارواکي موجوده وخت کې افغانستان کې د امریکې د کردار نه ډیر خوشاله نه دي او تپوس کوي چې امریکې په تیرو 14 کالو کې افغانستان کې څه مطلبي غوسه ونه کړی شوه، نو په دې یو کال کې به څه وکړي.
وایس آف امریکا ډیوه ریډیو دی. د امریکې د مذهب نړیوال کمیشن د خپل نوې یو رپورت جاری کړی دی چې وایي پاکستان د مذهب د ازادۍ په معاملې کې په وروسته پاتې هیوادونو کې یو دی. نایله محمد راغلی د سټوډیو ته ستړی مشي نایلی، او دغه رپورت کې د مذهبي اقلیتي ډلو په اړه باندې څه ویلی کېږي؟ پاکستان کې خو مذهبي اقلیتي چې کومې ډلې دي هغه ډېرې زورول کېږي، او رپورت په څه وایي؟
ډیره مننه بختور شاه. نو دا رپورت د جنوري 2014 نه واخله تر جنوري 2015 پورې د فرقه ییز تشدد حالات بیانوي، او دا وایي چې پاکستان د مذهب ازادي په حق لا ډیر شاته پاتې شوی ملک ګڼل کیږي. او د سلیبس په د مذهب د سپکاوي قانون لانجمن هم ګڼل کیږي. او دا رپورٹ چې کوم دی د کې شمیر ریکمنډیشنز شوی دي، شمیر خبرې ورکې شوی دي، هغه به درته بیان کما. دا رپورٹ کې کم شین چې کم هایلایټس هغه به درته بیان کم. نو اول کې خو دا لیکلی دي چې د شیعاګانو، د عیسایانو، د احمدیانو، د هندوانو باندې چې کوم تشدد او هغوی باندې او د هغوی عبادت خانو باندې چې کوم تشدد او د هغوی په قانوني توګه باندې چې کوم فرق کولی کیږي او هغې باندې خبرې اترې شوې دي. د هندوانو او د عیسایانو مذهب جینکې باندې چې کوم هغې په زور اسلام تا رول باندھے چکم خبری کی گی آغے باندھے خبری اتری شوی دی. سلیبس کے دے اسلام نے علاوہ چکم مذہبون دی چکم خبری اتری کی گی پہ کتابون کے دا سکول کتابون کے دا آغے پا حق لا چکم خبری اتری شوی دی آغے باندھے رپورٹ کے خبری شوی دی. او آغے نے علاوہ چکم قانون کے چکم احمدیانو په حق لا چکم خبری ارتری دی هغه باندې هم خبری شوی دی.
نایلا کو دغه رپورت خو یو غد رپورت ته ډیر تفصيلات دي پکې، پاکستان پاکستان باندې پکې ډیر نیوکه شوی دی، حکم سفارشات وړاندې شوی دی په دغه رپورت کې. په لاندو ټکو کې اوریدونکو ته وای
شمیر سفارشات شوی دی ورکی خو زبر در په لاندو ټکو کې وای ما چې کوم هایلایټس وی هغه ریکمنډیشنز دا کړی دی چې د مذهب د سپکاوی قانون ته دی یو بیا او کتلی شي، او چې څوک هم د دې کیس لاندې گیر شوی دی د دوی کیس ته دی بیا او کتلی شي. حکومت ته دی د مذهب امن ترلاسه شي، لکه چې د امن ته دی کتلی شي. مثلا د امن یو کونسل دی جوړ شي، هغه دی یو بل سره کینی، د امن بیل بیل چې کوم فرقې دي دي هغه دی یو بل سره کینی، یو کونسل دی جوړ شي. سلیبس ته دی وکتلی شي یو وار بیا، او یو سټانډرډ دی کی وکتل شي چې او راوستل دي شي چې نورو مذهبونو برداشت ورکې راوستل شي. د احمدی قانون ته دی یو ځل بیا وکتل شي چې د احمدی قانون پر ضد چې کوم قانونونه دي هغه دي ختم شي، او برداشت په قانون کې راوسته شي. نو بس دا خبرې دي، او هغه نه علاوه
برداشت خبره په پاکستان کې باید چې په دې باندې حکومتي کچه باندې کار وشي چې د خلکو د تندرو او فکر ختم کړي شي او خلک برداشت طرف ته راوړل شي.
تاسو د امریکا غږ دیو رادیو اورئ.
وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. نیپال کې چارواکي وایي د خالی پرز راغلي زلزلہ کې د مړو شمیره 15,000 ته رسیدلې ده. د مرستندوی کارکونکو ډلې په زلزلہ کې د راغورځېدلو ودانو ملبس صفا کوي او زلزلہ ځپلو ته امدادي سامان رسوي. ملګرو ملتونو د شورو پرز د نیپال 15,000 خلکو ته د سر سوري او په میلیونونو زلزلہ ځپلو خلکو ته د وایانو خوراک او اوبو ورکولو لپاره نړۍ ته د 375 میلیونه ډالر امداد اپیل کړی دی. نور حال د وایس اف امریکا په رپورټ کې تاسو ته زموږ همکارا ماوش شریل وړاندې کوي.
د نیپال سرخار کټمنډو کې د پنځو ورځو پس د یو دانې د ملبین یو 15 کلن هلک چې پیژنګلې د پمبلاما په نوم شوی ژوندې روباسل شوی او په دې موقع هلته ولاړو خلکو د خوشاله څرګندونه وکړه. د وایس آف امریکا خبریال سٹیو هرمن د کټمنډو شمال شرقي اړخ ته ماجی گاؤں نومي کلی سفر کړی. د ویل دي چې د کلی کې یو ودانې هم نه ده بچوي او د کلی خلکو سره زیاتې مرستې نه دي شوي.
There has been scant and fleeting presence in this part of the country. We were told
د هواد د برخه ته په ډیر کم تعداد کې خلک راغلي دي. مونږ ته معلومه شوې چې پرون پینځه سنگاپوریایي وګړو مشتمل یو ډله دلته ابتدایي طبي امداد ورکولو لپاره راغلي وه، خو دوی د 20 منټو نه هم کم وخت پورې دلته ایسار وو. د نیپالی حکومت ترجمان وینا ده چې د خراب موسم له کبله په لرې پرتو کلو پورې مرستې رسولو کې مشکلاتو سره مخ دي. په امدادي کارونو کې دومره وخت لګیدلو له وجې په نیپالی حکومت تنقید کیږي. د سرخار کټمنډو بهر د زلزلې له وجې کمرو نړېدو له کبله ځمکني رابطې ختمې شوې او د هلیکاپټرو په لار امداد رسولي کیږي. د ملګری ملتونو د بشري مرستو مشر والیر اموس بنن په درزنی سفر نیپال ته رسي چې د امدادي کارونو جایزه واخلي. ملګری ملتونو د شروع په ورځ د 45 ملیون ډالرو هنګامي اپیل جاری کړی چې بي کور شوې 15 لک خلکو ته پناه ځایونه وړاندې کړي، کوم چې دا وخت د کلاو اسمان لاندې وخت تیروي. دې ترڅنګ د زلزلې نه اغېزمنه شوې ملیونونو خلکو ته دوایانې د سکلو صفا اوبو او خوراک هم رسوي. د ملګری ملتونو تر مخه د زلزلې له وجې 80,000 کورونه بيخي تباه شوي او نږدې 500,000 نورو ته زیان رسیدلی. اخوا د تیر شروع پر ورځ د امریکا صدر براک اوباما د ټلیفون د لارې د نیپال وزیر اعظم سوشیل کویرالا سره د امدادي مرستو په حق له خبرې کړي. امریکا نیپال سره د سکلو صفا اوبو او د لټنې او مرستو عملیاتو په لړ کې 10 ملیون ډالرو نه زیات امداد مرستې کوي. د ملګری ملتونو اندازې تر مخه د خالي پر ورځ راغلي د 0.8 تیزوالي د زلزلې نه په یو کم 30 ضلعو کې 80,000 خلک اغېزمنه شوي دي. د 5,500 نه زیات خلک وژل شوي او 10,000 پورې خلک ژوبل دي. اوس هم د زلزله ځپلو خلکو غټه شمېره د خوراک او سکلو صفا اوبو ته سخت اړتیا لري. د نیپال حکومت باندې امدادي سامان په منظم انداز کې نه تقسیمولو باندې ډېر ټکونه کیږي او په کټمنډو کې د امدادي سامان ویش کې ډېر سستۍ نه کار اغستو له وجې د پولیسو او زلزله ځپلو ترمنځ تاوتریخوالی هم مخې ته راغلی. په هیواد کې د زلزلې په نتیجه کې شوې جاني زیان په غم کې د رزنی څوک هم لمانځل کیږي.
قدرمن اوریدونکو، دا وایس آف امریکا ډیوی ریډیو دی. اسلام آباد د سیکرټریټ تانې د ډرون حملو په سر باندې د امریکا د سی ای ای ځای مشر جوناتن بینکس په خلاف مقدمه د قبایلی علاقو انتظامی ادارې فاټا سیکرټریټ د فاټا سیکرټری ته ورستولې. دغه مقدمه د شمالي وزیرستان کریم خان میتن لخوا کال 2009 هم کې د په کور باندې د یو ډرون حملې په لړ کې کړې وه چې پکې د زوی او ورور وجلې شوی. دغه تفصيلات اورو د ډیوی ریډیو خبريال اورنګزیب خان دخلي.
پاکستان کې د امریکایي سی آی ای پخوانی مشر جوناتن بینکس خلاف شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي کریم خان اسلام آباد های کورټ کې یو خواست جمع کړی وو چې پکې ویل شوی وو چې کال 2009 یو ډرون برید کې د دوی زوی او ورور فجل شوی دی او وجل شوی دا تنن ترخګر نه وو او د دوی د وژنې ذمہوار پاکستان کې د سی آی ای مشر جوناتن بینکس دی. د عدالت بیا بیا حکم نه پس تیر ورځ اسلام آباد سیکرټریټ تانی کې د سی آی ای پخوانی مشر خلاف د قتل او اقدام قتل مقدمه در شوې ده، خو بیا خارج کړی شوی هم ده. اوس پولیسو د مقدمې نقل فاټا سیکرټری ته لیږلې ده چې د پیښې قبایلي سیمو کې شوې دي، ځکه د فاټا انتظامیه د دې تحقیقات وکړي. د سیکرټریټ تانی ایس ایچ او وای چې بیا بیا عدالت ته ویلي دي چې دا پیښه اسلام آباد کې نه ده شوې، ځکه دلته مقدمه نشي درج کېده، خو عدالت په حکم یې داسې کړی دي.
اپنے اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھایا ہے. یہی لکھا ہے کہ جی ہماری جورسڈکشن نہیں ہے، ہمارے ایریا میں کچھ نہیں ہوا، ہم جو آرڈر ہے اس کی تعمیل کر رہے ہیں کورٹ کی، اور ساتھ ہی رپورٹ ڈسمسل یا کینسلیشن یا اردو میں اخراج ہوتی ہے اسی ایف آئی آر میں کر کے ہم نے رپورٹ بھیج دی ہے، پھر وہی ایف آئی آر فاٹا کو.
ایس ایچ او محمد نواز بھٹی وائی چی عدالت دخپل اختیار نہ باہر کار کرے دے. مونږ ورته ویلي دي چې ډرون برید په اسلام آباد کې نه و شوی، خو صرف عدالت په حکم مقدمه درج شوې ده، بیا هم خارج کړې هم ده او اوس هم تفتیش دپاره فاټا انتظامیې ته لیږلې ده. بلخوا د مقدمې مدعی کریم خان وکیل شهزاد اکبر ډیوه ریډیو سره خبرو په وخت ویلي دي چې پولیسو سره دا اختیار نشته چې مقدمه درج کولو نه پس خارج کړي، او دا اختیار یوازې عدالت سره دی.
جس کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ کیس کو فاٹا ٹرانسفر کر دیا ہے، یہ ایف آئی آر ڈسمس نہیں ہوئی ہے، نہ یہ کیس ڈسمس ہوا ہے. ایک دفعہ جب ایف آئی آر کٹ جاتی ہے، قانون کے کچھ تقاضے ہیں، اسے صرف عدالت کے تھرو ہی خارج کیا جا سکتا ہے. یہ تو ایف آئی آر کال کٹی ہے تو خارج کیسے ہو سکتی ہے، تو یہ بیان بالکل غلط ہے.
دوی وی چی سی آئی اے مشر خلاف درج شوی مقدمہ نہ دا خارج شوی، پولیس بغیر دا عدالت حکم داسی نشی کولی. شہزاد اکبر دا ہم ویلی دی چی دوی با یوزل بیا اسلام آباد عدالت ته ځي، او دا خواست به کوي چې د مقدمه تحقیقات د قبایلی سیمو پر ځای اسلام آباد کې د وکړي شي. وړاندې عدالت کې سو واری د اسلام آباد پولیسو دا دریځ خپل کړی وو چې امریکای سی آی اے پخوانی مشر خلاف په پاکستان کې مقدمه اندراج له وجې دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقات خرابې دي شي. عدالتي حکم باندې عمل نه کولو له وجې اسلام آباد پولیسو مشر خلاف د عدالت سپکاوی خواست هم درج کړی شوی وو. اورنګزیب خان، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
دا د وایس آف امریکا د ریډیو د زمګا دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نه خبرې غبانی اوري. افغان صدر اشرف غنی د پاکستان نه غوښتنه کړې ده چې د افغانستان تجارتي ټرکونو ته دی د هند واګه پولی پورې د تلو اجازه ورکړل شي. د دې وړاندې روانه هفته په خبر کې هندي های کمشنر د پاکستان لپاره ټی سی ار اګوان هم غوښتنه کړې و چې کچري افغان ٹرکونو ته اجازت ورکړل شي د هند پورې، نو د درې واړه ملکونو ترمنځ به تجارت ته وده ملاو شي. په پاکستان کې څلونکي هم وایي که چرې د افغانستان، پاکستان او د هندوستان ترمنځ دغه تجارتي لار هم پرانستل شي، نو دا به نه صرف درې واړه هیوادونو بلکې سیمې ته هم ترقی ورکړي. رپورټ په د سیمې نه زموږ خبریال احسان محمد خان راکوي.
سیدن کاران وای د سیمیز تجارت لپاره د افغانستان د صدر ډاکټر اشرف غنی د غوښتنه ډیره مهمه ګڼل کیږي، او د افغانستان، پاکستان او هند ترمنځ د اقتصادي او تجارتي اړیکو ښه کولو سره درې واړه هیوادونه ګټې پورته کوي شي. د واګه تر پولی چې افغانستان څخه سامانونه رسیدي شي، خو د افغانستان صدر ډاکټر اشرف غنی په خپل غوښتنه کې ویلي دي چې پاکستان ورته د واګه پاکستانی اړخ چک پوینټ نه یو کیلومتر وړاندې د هند تر اٹاری چیک پوائنٹ لارا ورکڑی، چې د دې سره به د افغانستان څخه ټرکونه نیخ په نیغه هند ته رسیدې شي. د گاونډي هیوادونو د تاجرانو د ګډ سازمان مشر سینیټر الیاس احمد بلور وای دغه ډول اسانتیاوی ورکول یقینا چې د سیمې د تاجرانو د لپاره ګټورې دي، خو دی وای د هند او پاکستان ترمنځ په اړیکو کې د موجودو ستونزو له کبله دا سم ممکن نه ښکاري.
ولی پاکستان د افغانستان ټرکونو ته د اجازه په ورک چې تاسو لار شهر ته واګه پورې واګه ته لاړ شئ، مخکې اجازه نه ورکوي چې پاکستان او هندوستان خپلو کې خپل پرابلم دي هغه په وجه باندې نه ورکوي. اصولن خو په کار دي ورکوي چې هغه پرابلم هغه سالو شي نه بیا واپس کوي. هسې هغه چې کوم موسټ فیورډ نیشن سټیټس دی هغه هم نه ورکوي لګیا دی هغه ته، چې د دوی خپل هغه پرابلم چې دی هغه د دوی پرابلم دی، د پنجاب پرابلم دے، دا پختونخوا پرابلم دے، حکومت پرابلم دے، نو هغه ځکه هغه نه ورته.
د افغانستان څخه چې د تجارتي لوزنامې د لارې تاجران خپل سامانونه د کراچۍ سمندري لارې هند ته رسول شي، هم دغه ډول د واګه تر پولې هم تاجرانو ته لار ورکړل شوی. د افغانستان او پاکستان د ګډ چیمبر اف کامرس ډایریکټر ضیاءالحق سرحدی وای پکار ده دغه تجارتي لوزنامې د برابرۍ په اساس عملي کړي شي.
دا ډېر ضروری دی، خاص کر د موږ معیشت لپاره ډېر مثبت اثرات به دې باندې مرتب کیږي. د افغان ترانزیټ کې کوم مشکلات دي، هغه مشکلات بدلې دي وشي، او موږ هم دا خواهش کوو چې به څنګه موږ افغانستان ته یو بنیادی طور باندې کوم هغه د سولونه ورکړي دي. افغانستان هم موږ سره کی د دې سلسله کې موږ سره خبرې درې کی انجم څنګه هغه د هغه تمویل راغلی او د موږ خیبر پښتونخوا چې مرافت امرس کې ایم دا د هغه خبره کړې دي چې هغه موږ د خواهش لري، لیکن حقیقت دا دی کې کم ټایم مذاکرات کیږي آئے کہ رول دار سے بکار دے کہ اگر برابری سے تو بنے گی تو کچھ دو کچھ دو والا حساب ہوگی نا داخو نہ دے کہ یک طرفہ کاروائی ہوئی تاکہ دا کم منگا تجارت دے دے کے عذاب ہوئی
دو ورز اوڑان دے چھ دا ہند پا پاکستان کی سفیر ٹی سی اے راگوان ہم دا پیخور چیمبر آف کامرس سفر پا محال دا غختنہ کڑی وا چھ پاکستان افغانستان سخا تلون کی سامانونو دا پارا دا واگا پولی تر اٹاری چیک پوائنٹ لار پرانزی سڑن کارنوائی دا وقت چې د هند او پاکستان ترمنځ د تجارت لپاره زیاتره سمندري لار استعمالیږي که چېرې هند پاکستان او افغانستان په خپلو کې هم برابرۍ په بنیاد اړیکې خکړي نو د دې سره د سیمې تاجران ګټې پورته کوي شي احسان محمد خان وایس اف امریکا ډیوا ریډیو پېښور
او ستاسو وړاندې کوو د واشنگټن اداریا
د افریقی په بوروندی هیواد کې د صدر پایره ان کورنزیزا مرستیالانو په اروشا کې د شویل اوزنامی شرطونه د خپلاندې چخولې دي په کومه کې چې په صدارتي میادونو قدغن لګولې شوی وو د صدر پایره مرستیالانو د لوزنامې پر ضد په انتخابونو کې د برخې اخیستو لپاره دی خپل امیدوار نامزد کړی دی اروشا لوزنامه د امن لوزنامه وه د کمی په برکت چې بورونډي کې د مودو راسي انختی خانه جنگی ختمه شوه او همدا لوزنامه د تیرو لسو کالو راسي په ملک کې د امن او د محکمتیا ضامنه ده د جمهوریت د دفاع لپاره د حکمران قامی شورا لخوا د ډیفنس آف ډیموکریسی پارټۍ په شپږویشتم تاریخ کې دونکو انتخابونو کې د خاغلی پیری د صدارتي امیدوار په حیث د اعلان کولو وروسته په صدر مقام بوجمبورا کې شر فساد راپورته شوی دی او په ښار کې د پولیس او د مظاهره کوونکو ترمنځ انختی شوی دی حکومت د خلکو د رستکولو دپاره په دوی تیز اوبه ورویشتي اوخکې بیاونکې ګیس پې ورخوشی کو او اخیر پې د وړو وسلو ډزې هم وکړې د دوو مظاهره کوونکو د مرګ تصدیق شوی دی نور ډیر خوک شوی دی او تقریبا 200 کسان نیولې شوی دی چې مخاورز اولسی مشران او د بشري حقوقو مرستیالان هم پکې شامل دي حکومت ټول آزاد ریډیو سټیشنونه بند کړی دي د بورونډي په زرګونو خلک گاونډي ملکونو تنزانیا رواندا او کانګو ته تښتیدلی دي امریکې د اروشا لوزنامې په شرطونو د سترګو په پټولو په سی این ڈی ڈی ایف ڈی ڈی ډیر بدویلی دي په دې فیصله بورونډي په امنناکه او جمهوری ډول د اقتدار د سپارلو او د جمهوریت د مضبوطېدو یو تاریخي موقع د لاسه اوباسي امریکې ټولو فریقو ته غږ کړی دی چې د یو بل د ګریوان نه لاسونه اوباسي او د کرکې نه ډک تقریرونه پرېږدي ځکه چې په دې باندې شر نور زیاتېدی شي موږ به د جمهوري حقونو او ازادو دپاره د امنناکه هلو ځلو مرسته جاری ساتو موږ د دې زړه پورې موقع د لاسه په وتو افسوس کوو خو د جمهوري عمل او د ادارو د تعمیر کار دی لازمن جاری وساتلی شي د دې جذبې تر مخې موږ د اختلافاتو ټولو فریقو ته په کلکه سره وایو چې په قامي انتخابونو کې برخه واخلي او دا یقیني کړي چې دا انتخابونه به صفا ستره آزاد او د ادبار وړ کیږي او دا چې د دې د کېدو په عمل کې نه خو بس شر فساد کیږي او نه به پکې څوک د قسطه په نخه کولی شي موږ د بورونډي حکومت ته په خصوصي توګه غږ کوو چې د ټولو امن خوښه ډلو حقوق یقیني کی چې دا شان دوی غونډې کولی شي جلوسونه وستې شي او بې د سروکاوټه د خپلو خیالاتو څرګندونه کولی شي ټولې ډلې باید چې په 9 مارچ د عدم تشدد په دستخط شوي لوزنامه ټینګې ودرېږي او د شر شدت نه ځانونه وساتي چې پکې د کرکې نه ډک تقریرونه او د پارونې نور عملونه شامل دي کم چې په خلکو کې ویره ترخه خورولی شي موږ د بورونډي د گاونډي ملکونو هم ستاینه کوو چې دوی د جنگ د لاسه بورونډي نه تښتېدلو 20,000 کسانو لا په خپله خاوره د سر په ټولو ځایونه ورکړي دي موږ په ناګزینو د پاره د ملګرو ملتونو های کمیشن سره د جوخت رابطې ساتلو په لړ کې د دې ملکونو ډاډګیرنه کوو امریکا به د بورونډي په حالاتو ټینګ نظر ساتي او د هغو خلکو خلاف به خصوصي اقدامات کوي څوک چې په شر فساد کې برخه اخلي او یا د شر فساد د راپورته کولو منسوبي تړي ځکه چې په جمهوري انتخابونو کې د شر فساد دپاره هیڅ ځای نشته
دا
دا اداریه د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. کتا سو کوم نظر لري نو په دغه پته اولیګي ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 202-3 یو ایس ای. تاسو په دې اداریه او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په وی پانه هم ورکولی شي. د وی پانه پته ده www.voanews.com/editorials.